است بیا دغه اضافه 15 روپۍ او 15 پیسې شوی و. خو حکومتي وزیران وایي چې له ولس سره د احساس پروګرام، صحت کارډ، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او نورو لارو په مالی او صحت برخو کې مرستې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان د 128 منډو هدف ورکړې. نامیبیا په دریو اورونو کې تر اوسه پورې 14 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلې. د مهمو خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې دی.
څو نړیوالو اژانسونو خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د کندهار ښار په یوې مدرسه کې ظاهر شوی او وینا یې کړې ده. د طالبانو یو ځایي چارواکي هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ملا هبت الله د کندهار ښار په حکیمیا دارالعلوم کې پرون وینا کړې، خو د دغې وینا یو کوم انځور او ویډیو تر اوسه رسنیو ته نه ده راوتلې. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفاده د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. په دې پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د طالبانو له راتګ وروسته د لومړي ځل لپاره له افغانستان نه چین ته په زلغوزو بار یوه الوتکه والوته. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا کارګو الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره چین ته ولاړه. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ لوبه روانه ده. دا مهال نامیبیا بیټنګ کوي او غواړي چې د افغانستان لخوا ورکړل شوی 128 منډې هدف پوره کړي. نامیبیا په 2.4 اورونو کې 14 منډې کړې او 2 وکټې له لاسه ورکړې دي. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن بنند ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداري ورکړي چې هر ډول بیړنۍ اقدام د امریکا او ترکیه په ګټه نه دی او باید له کړکیچا ډډه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبرې شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه دی لرلی. او یمنی چارواکی وایي چې د عدن ښار په پرونی چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي او د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه دی وي پوسټ مخته شوي 12 نور ژوبل شوي هم دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ لرئ. د نامیبیا تر اوسه پورې په 2.4 اورونو کې 14 منډې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
افغانستان د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن خپل دریمه لوبه له نامیبیا سره ترسره کوي. دغه لوبه د کابل په وخت 2:30 بجې پیل شوې او لومړی توپهنه افغانستان وکړه. افغانستان په خپل توپهنه کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره د نامیبیا لوبډلې ته 116 ټارګټ وټاکه. افغانستان مخکې تر دې په خپل دوه لوبه کې له سکاټلند لوبه ګټل، خو پاکستان ته بیا بایللې ده. افغانستان نن خپل دریمه لوبه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې لوبډلې مخکنی لوبډل مشر اصغر افغان له نړیوالو لوبو استعفا وکړه. د سربستان په بلګراد ښار کې د سوکوهنه په نړیوالو سیالیو کې دوه افغان لوبغاړو اتلولي خپل کړي. د افغانستان د سوکوهنه فدراسیون نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې سهلاب نوري له جاپاني سیال څخه په 80 کیلوګرام وزن کې او سلیمان سیغانی په 50 کیلوګرام وزن کې له کینیاوي لوبغاړي څخه سیالي ګټلې دي. دغه سیالي چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د درویش هیوادونو څخه د 200 لوبغاړو په ګډون پای ته ورسېدې. او د ابن خلدون پوهنتون والیبال لوبډلې د کابل کپ سیالي او اتلولي خپل کړه. د کابل د والیبال د اتلولۍ د 12 پړاو په سیالیو کې بیا جهان سپورت لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دغه اتلولۍ لپاره په سیالۍ کې چنن تر سره شوه. ابن خلدون لوبډلې په جهان سپورت لوبډلې دې ګولونه ووهل، خو جهان سپورت لوبډلې بیا د یو ګول په وهلو هم بریالی نه شوه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبې د تیرو شنبې په ورځ د کابل د والیبال د وو ټیمونو په ګډون د بدني روزنې او ورزش د عمومي ریاست په جمنازیوم کې پیل شوي وي چې موخه یې د غوره استعدادونو پیژندل و.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. نامیبیا تر اوسه توانېدلې چې په دریو اورونو کې 19 منډې وکړي. دوه لوبغاړي سوځېدلې چې د نوین الحق په نامه ځوان افغان باولا چونکې دغه لوبغاړي سوځولې دي. د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې په ایټالیا کې نن د جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې به د نړۍ پیاوړي اقتصادي قدرتونه د اقلیمي بدلون دغه راز په سکاټلند کې د راتلونکي نړیوال جوړیدونکي کنفرانس پر محتویاتو ګډه اعلامیه خپره کړي. تفصیل مجیب رحمان حبیب زین اوري.
د جیشل یا د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران نن د دویم ورځې لپاره د ایټالیا په پلازمینه روم کې سره غونډیږي. دوی به په دغه سرمشریزه کې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او په سکاټلند کې د ملګرو ملتونو د کوپ 26 جوړیدونکو کانفرنس په اړه ګډه بیانیه خپره کړي. په دغه سرمشریزه کې یو ګډونوال امریکایي چارواکي رسنوي ته ویلي چې د بیانیې عناصر لا په بشپړه توګه نه دي روښانه شوي، خو ویل شوي چې تمرکز به د ځمکې د حرارت د کموالي په اړه وي. کارپوهانو ویلي چې د ځمکې د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر چې د 1.5 سانتي ګراد په حالت پاتې شي، باید د غازاتو د انتشار کچه تر 2030 کال پورې کابو نیم ته راکمه شي او تر 2050 کال صفر شي. د جی شل نننۍ غونډې ته به د بریتانیا شاهزاده چارلس هم وینا وکړي او د بریتانیایي رسنیو له خولې هغه به د نړۍ پر مشرانو غږ وکړي چې د راتلونکي نسل په وړاندې چې تر اوسه لا نه دی زیږیدلی لوی مسؤلیت لري. د دغې سرمشریزه پرونی غونډې ته د اردن لومړي وزیر جانسن دا هم وینا وکړه او ویل سربیره پر دې چې زموږ هیواد د ګلخانهیي ګازونو د انتشار په برخه کې ډیره برخه نه لري، خو د هغه یو هیواد په توګه چې د اوقیانوسونو په واسطه مهاد شوی د اقلیمي بدلون څخه په امن کې نه یو. د ایټالیا لومړي وزیر ماریو دراګي د جی شل هیوادونو پر غړو غږ وکړ چې د اقلیمي بدلون په وړاندې مثبت ګامونه اوچت کړي. هغه همداراز ویلي چې باید دې ته هم مهاله د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې هم یو بل ته لاس ورکړو او په وړاندې یې ګډ کار وکړو. هغه د نړۍ رهبرانو ته ویلي چې د کورونا سره مبارزه، د اقلیمي بدلون مخنیوی او د عادلانه مالیاتو وضع کول هغه کارونه دي چې په یوازې توګه نشي ترسره کېدلی.
تاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت پینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې حکومت مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل یې ډیری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو ساتونو ساتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سره ته خیږي، هلته په ډیری کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هیڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. نو د آزادۍ راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې اومن ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو رنګ نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو بشپړ روغتیا او خوشی زموږ هیله ده. دا خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې ده. ګران اوریدونکو، تر اوسه د مخې د یو اوریدونکو پیغام تاسو ته در اوروم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې کې د ازادي رادیو خدای هیله لرمه چې دغه د ازادي راډیو دغه د ورکو ځان خپرونه چې ده.